ازادي راډیو قدر منوریدن کو سلامونه فرشته ساحه کما د دې سات خبرونو ته راغلی. پکتیا کې اته کسان په درو وهل شوې دي. په پکتیا ولایت کې نن د طالبانو د سترې محکمې په حکم اته کسان په درو وهل شوې دي. دغه محکمې نن په یو اعلامیه کې ویلي چې دغه کسان په غلا، قتل، سړي تښتونې او نامشروع اړیکو تورن وو چې په مازر کې په 9 درو وهل شوې او له 2 څخه تر 10 کلونو پورې په بند هم محکوم شوې دي. تر دې مخکې 13 ورځ په پروان ولایت کې ځایي چارواکو د دریو ښځو په ګډون پر 15 تنو د نامشروع اړیکو په تور په عام مازر کې په درو د وهلو حکم عملی کړی وو. نړیوال بنسټونه او د بشري حقوقو ډلې بدني سزاګانې د بشري حقوقو سرغړونه بولي او بیا بیا یې له طالبانو غوښتي چې دا ډول سزاګانو بهیر ودروي. خو د طالبان حکومت لا هم د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې پر تورنو کسانو د دا ډول سزاګانو تطبیق ته دوام ورکوي. اروپایي ټولنې پر روسیې د بندیزونو 15 کسوړه تصویب کړه. نوي بندیزونه پر اوکراین د روسیې د تیری په تړاو تصویب شوې ده. په هغه راپور کې چې اروپایي کمیسیون د سې شنبه په ورځ د اګست په 8 په خپل ویبپاڼه کې خبر کړی، ویل شوی چې پر نوي بندیزونو کې له 500 څخه زیات کارګو کښتۍ او د تیلو ټانګونه او شاوخوا 9 کسان یا شرکتونه شامل دي. پر روسیې د اروپایي ټولنې په دې نویو بندیزونو کې یو شمېر ایراني شرکتونه او په هند د متحده عربي اماراتو، هانګ کانګ، چین کې سبچوي څو شرکتونو همدارنګه د شمالي کوریا دوه چارواکي هم په نښه شوې دي. د غزنی ولایت ځایي مسولان وایي چې پرون د غلطه په یو ترافیکي پیښه کې د یوې نجلۍ په ګډون 15 تنو ته مرګ ژوبلا وختي. د طالبانو تر واک لاندې بختر خبري اژانس د طالبانو د حکومت د غزنی ولایت د امنیه قمندانۍ ویاند خالد سرحدي له قوله ویلي چې دغه پیښه په قرباغ ولسوالۍ کې د یو ټونس ډوله موټر او زرنج د ټکر له امله رامنځته شوې ده چې په پیښه کې یوه نجلۍ مړه شوې ده. د یادونې وړ ده چې دا پر روانه اونۍ کې په دغه ولایت کې 15 ترافیکي پیښه ده چې پکې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله هم اوښتي. خراب سړکونه، د ترافیکي نښو نښانې نشټوالی او د موټر چلوونکو لخوا د ترافیکي مقرراتو نه مراعاتول هغه څه دي چې په افغانستان کې نږدې هر ورځ د ورته خونړیو ترافیکي پیښو سبب ګرځي. د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی وایي افغانستان نږدې 15 میلیونه وګړي نه پوهیږي چې د بل وخت خواړه به له کومه کوي. د دې پروګرام د افغانستان څانګې پرون سه شنبه په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې لیکلي وو چې دا پروګرام 300 میلیون ډالر عاجل مرستې ته اړتیا لري تر څو وکولی شي چې د راتلونکو شپږو میاشتو لپاره په دې هیواد کې خپلو عملیاتو ته دوام ورکړي. د ملګرو ملتونو پراختیايي ادارې یا UNDP د افغانستان په غرنیو سیمو کې په لسګونو روغتیایي کلینیکونو ته د برېښنا د چمتو کولو خبر ورکړی دی. د UNDP د افغانستان څنګه پرون په خپل ایکس پاڼه پخوانی ټویټر کې لیکلي دي چې په داسې حال کې چې په افغانستان کې ژمی پیل شوی، د ادارې د دې هیواد مرکزی لیرې غرنیو او واورو پوښل شویو سیمو کې درې نوي روغتیایي کلینیکونو ته برېښنا چمتو کړې ده تر څو ماشومانو زیږون او په ورځ کې 300 ناروغانو درملنه په خوندي توګه ترسره شي. د روسیې پوځ د شمالي کوریا ځواکونو سره په ګډه په کورسک سیمه کې د اوکراینی سرتیرو پر ضد عملیات پراخ کړی دی. اوکراینی ځواکونه چې شمیر یې لک دی په کورسک او نورو سیمو کې د روسیې د بریدونو پر وړاندې مقاومت ته اوږه ورکړي. د اوکراین جګ پوړي پوځي قومندان جنرال الکساندر سیرسکی پرون په یو وینا کې ویل چې روسیې پوځیانو له 3 ورځو راهیسې د روسیې په کورسک سیمه کې پوځي عملیات پراخ کړي او په وینا یې د شمالي کوریا پوځیان په دې جګړو کې هم عملی برخه اخلي. او د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډالو ترمنځ د درې زینویو سیالیو دوهمه لوبه په سبا پنجشنبه د حرارې په ورزشي کلب کې ترسره شي. وړاندې د ځوان فکر خپرونه نشر ته چمتو ده. تاسو ازادي راډیو ته وګورئ.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
السلام علیکم. د طالبانو د لوړ زده کړو وزارت تازه د یو لسو خصوصي تحصیلي موسسو جوازونه لغوه کړی دي. دغه خصوصي پانتونونه په غزنی، فراه، هرات، بادغیس، تخار، کندوز، بغلان، بلخ او سمنګان ولایتونو کې و چې د جوازونو د لغوه کېدو لامل یې د شرایطو نه پوره کېدل یاد شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې یو شمیر خصوصي پوهنتونونه پر نجونو د بندیزونو له کبله د محصلانو له کمښت او اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي او وایي چې د سقوط له ګواښ سره مخ کیدونکي دي. پوښتنې دا دي چې د افغانستان په وده او پرمختګ کې د خصوصي پوهنتونونو ونډه څه ده، څنګه تحصیلي ادارې له فشارونو او بندیزونو خلاصېدای شي او څنګه دغه ادارې له سیاسته لرې وساتل شي. که پر خصوصي تحصیلي ادارو فشارونه دوام کوي پایلې څه کېدای شي. ځوان فکر خبرونه کې پر همدې مسلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسد الله لودینیم او را سره میلمانه دي خوونکي او د ښځو فعاله لطیفه خورم، مدني فعال سید احسان سادات او د پانتون استاد او د لوړو زده کړو وزارت په خوانی ویان حامد عبیدی. باید ادونه وکړم چې ښاغلی عبیدی د خبرونې په دویمه برخه کې د ګډون ژمنه کړې ده، په دې هیله چې ښاغلی عبیدی هم خبرونې سره وروسته یو ځای شي. بس پیلو ورزو د بس میلمنه د ښځو فعاله او ښوونکې لطیفه خورم استودیو سره یو ځای شوې ده. میرمن خورم ستړي مشه، راځي پیل بلدین وکړو چې د تحصیلي ادارو د خصوصي تحصیلي ادارو رول او ونډه د هیواد په وده کې څومره مهمه ده؟
مننه کوم، سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم تاسو ته، درنو میلمنو ته او درنو اوریدونکو ته. را بشو د تحصیلي بنسټونو بندېدلو ته، چې البته د زما نظر نه دی، د ټولو هیوادوالو نظر دی چې دا هیڅ په اسلام کې نه دی راغلی چې د نجونو پر مخ د پوهنتون د مکتب دروازې وتړل شي. نو را بشو چې دوی د دین او د اسلام نه خبرې کوي، ځکه امارات اسلامي دی، دوی وایي چې په اسلام کې یعنی د ښځې ونډه په جامعه کې او د نجونو تحصیل یعنی نشته، یا دا چې ورته وایي چې موږ یعنی تر امرسانی پورې دوی هغه کارونه پر مخ وړي کوم کارونه چې د اسلام نه مخکې پر ښځو او نجونو تحمیلېدل. د کوم کارونه چې دی د ښځو او د نجونو په حق کې کوي، د هغه کارونه دي چې تر اسلام مخکې ښځې او نجونې د حقارت او ظلم تر لاندې وي. چې موږ کولای شو د بېلګې په توګه ووایو چې مخکې د اسلام نه ښځو له خپل انساني حقونو محروم وي. د ښځو موجودیت مصیبت او عذاب بلل کېده، او د یو بې حرمته موجود په سترګو ورته کتل کېدل. میراث به نه ورکوه، او هغه هیوادونه لکه یونان، روم او عرب د ښځو حقوق یې تر پښو لاندې کول، او په عرب جزیره کې له ښځو سره هم بد رویه کېدله. د جاهلیت دوره وه، وړې نجونې به یې ژوندۍ ښخولې. نو دا کوم کارونه چې دي، دا د اسلام نه مخکې دي. دوی چې کله د اسلام نوم اخلي، نو د اسلام نوم دې نه بدناموي. په اسلام کې ښځې ته پوره حق ورکړل شوی دی، ښځه د جامعې نه ده محرومه شوې. موږ ویلای شو چې په اسلام کې د ښځې مقام د مخکینی وضعیت پر خلاف دی. اسلام ښځې ته هغه حقونه ورکړي دي چې ښځه عزتمند ګڼل شوې ده. اسلام ښځه دومره محترمه ګڼلې ده چې نه یې په تاریخ کې مخکې ساره شته او نه به وروسته راشي. الله تعالی د النساء په نوم پوره سورت په قرآن کریم کې ذکر شوی دی او هلته نازل کړی دی. دوی د دونه مخالوي، او کله چې د نارینه او ښځې دواړه ذکر کیږي، نو په البته په قرآن کریم کې د ښځې ذکر د نارینه نه مخکې کیږي. ولې؟ ځکه چې دا ذکر نړۍ ته د ښځې ارزښت ور وپیژني. په قرآن کریم کې هم په احادیثو کې اسلام ښځې ته ټول هغه انساني حقوق او آزادي ورکړي چې د هغه احترام او عزت تامینوي. نو دوی په کوم حق ښځه د تعلیم نه منع کوي، ښځه د اجتماع نه منع کوي، او ښځې ته هغه حق چې قرآن او رسول ورکړی دی هغه ترې اخلي؟
میرمن خورم سلامات اوسې، کور ودان بیرته تاسو ته راګرځو. راځئ چې د خبرونې بل میلمه ته ورسو، ښاغلی سید احسان سادات چې مدني فعال دی، هم سټوډیو سره وصل شوی دی. سادات صاحب، تاسو څه فکر کوئ؟ خدای سادات صاحب اړیکه اوس پریش ولا، تخنیکي همکار اشاره کوي، بیرته به هڅه وکړو چې اړیکه ورسره ونیسو. میرمن خورم، تاسو زده پوښتنه کوم چې څه فکر کوئ؟ آیا رښتیا هم همدغه کوم بندیزونه چې لګیدلی دي، دغه خصوصي پانتونو باندې چې کوم فشار راغلی دی، دا بندیزونه او دغه فشارونه فکر کوي رښتیا هم مذهبي ریښه لري او کنه ممکن سیاسي لوبه وي؟ ځکه کله ناکله سیاست کې هم ځینې فشارونه چې راسي بیا نو قصور لام خلق وستل کیږي د افغانستان بندیزونه تکرار شو خصوصا د غورستی کوم بندیزونه چې مثلا په خزینه او باندې یا پونجونو باندې حتی په روغتیاي مرکزونو کې په روغتیاي تحصیلي دارو کې هم د زده کړو بندیز ولګید فکر نه کوي چې دا به سیاسي بڼه ولري
دقیقا دا سیاسي بڼه ده ځکه زموږ په سپیشل دین کې کوم حق چې خدو ته ورکړل شوی دی دغه نموږ مخته شو اړولای دا سیاسي لوبه ده چې باید تاوان د افغانستان پاک لمنې ښځې پرداخت کړي او دا که دوی دا فکر کوي چې دا به زموږ په ګټه تمامېږي نه خیر هېڅکله هم نه ځکه چې ښځه د نړۍ نیمه برخه ده دا تنها ده نه چې دا دوی ته ضرر دی دا زموږ هیواد ته اقتصادي اجتماعي سیاسي حقوقي دغه ټول نقصانونه لري ځکه دوی د دینه بې خبره دي په اسلام کې که څوک په پوره توګه د اسلام نه خبر وي او اسلام یې لوستی وي په اسلام په کلمه پوه شي چې اسلام څه ته وایي په اسلام کې ما مخکې هم دا بیان کړل چې پوره حق ښځو نجونو ته ورکړل شوی دی په اسلام کې نه دی ویل شوی چې ښځه باید وظیفه اجرا نه کړي یا ښځه باید د جامې نه په پوره توګه حذف شي ځکه موږ ویلی شو چې بی بی خدیجه چې هغه سوداګره وه نو که چیرې دا حق دوی نه ورکوي آیا هغه وخت کې یعنی دا کار بې بنسټه بلل شوی دی او بی بی عایشه د اسلام د احکامو او احادیثو رسونه کې مهم رول درلوده او یو شمېر دینی عالمانو او دینی عالمانې د اسلام پر لومړیو کې د هر ازادۍ یو بیلګه بللې چې د ښځو غږ پورته کول او خپل حق غوښتنې برخه کې مهم رول لوبولای دی
بله دا معنی چې په اسلام کې د ښځو ونډه د ښځو حقونه هر څه معلوم دي هر څه څرګند دي اما تاسو وایئ چې د غوروسي کوم بندیزونه چې په افغانستان کې لګیدلې دي پر نجونو باندې پر تحصیلي بنسټونو باندې دا سیاسي لوبه ده یا سیاسي ریښه لري او کور ودان ډیره مننه سلامت سي سادات صاحب سټوډیو سره بیرته وصل شوی دی تر هغه چې عبیدی صاحب بسلیږي بحث به مختب یایو سادات صاحب تاسو څه فکر کوئ تاسو په افغانستان کې دننه یي دغه تحولات چې روسوي کې راغلل آیا ریښتیا هم دغه پر پانتونو بندیز یا هم په تحصیلي بنسټونو کې د نجونو پر ګډون باندې بندیز دا فکر کوي چې سیاسي تحرکات یا سیاسي اقدامات دي او کنه په مذهب کې لري خلری البته په هغه په هغه تفسیرونو او عبارتونو کې لري خلری چې طالبان یادونه کوي
ډیر مننه السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ډیر قدرمن او عزتمن مودین صاحب تاسو ته استاذ واغلو تاغلو د خبرونې کارکونکو ته او کارکونکو ته او د افغانستان پټمنی او غیور او پر علم مین ولس او علم خصوص قدرمنی او پټمنی محجبه او خويندو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو قدرمن لودین صاحب څنګه چې تاسو پښتنه وکړه پر علم بندیز او خصوصا د خويندو پر علم بندیز دا ناوړه عمل ده په اسلام خلاف عمل ده په اسلام کې ځای نه لري ملت او دولت ترمن توپیر پیدا کوي او علل خصوص د هیواتوالو او حکومت ترمن اندغه دروازې چې پر علم لپاره د خويندو پر مخ باندې کړی دي د نفاق ترمن کوي او جدایي د دولت او ملت ترمن ستراولي نو خلاصه تاسو ته عرض د کلام وسی لودین صاحب محترم په اسلام او په مذهب او په قران او په حدیثو کې داسې آیت او داسې یو روایت منګه تروسه نه ده پیدا کړی چې ممانعت وکي د خويندو او د میندو په تعلیم او تحصیل ډیر مننه
بله و سلامات سي سادات صاحب سره دې چې بندیزونه لګیدلې دي پرنجونو باندې نجونه اجازه نه لري چې حتی هغه یوازنه هلې چې و چې هغه په تحصیل په روغتیاي موسسو کې د دوی زده کړې وي هغه هله هم وس په بند شوله البته هله شته د نجونو چې بیرته د دروازې ورته خلاص شي یو بل موضوع دا چې تازه د یو شمیر خصوصي پانتونو جوازونه هم لغوه شوې دي ولسه خصوصي موسسو جوازونه په یو شمیر ولایتونو کې چې هرات دی، غزنی دی، بلخ دی، تخار دی، لغوه شوی دی. او د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت ویلي چې دغه پوهنتونونو هغه خپل شرایط نه پوره کړي. څه فکر کوي که دغه لړۍ دوام کوي، یو ډول به په خصوصي تحصیلي ادارو باندې فشار زیات نشي، ځکه له وړاندې نه د افغانستان دولتي پوهنتونونو کې دومره وړتیا او ظرفیت نشته چې د 12مو ټولګیو ټولو فارغانو ته د لوړو زده کړو زمینه برابره کړي؟
ډېره مننه لودین صاحب. لومړی دا به ووایم چې په افغانستان کې له بده مرغه حتی دغه دولتي پانتونونه چې دي هغه معیاري د تحصیل او د تعلیم لپاره او د زده کړې لپاره محصلینو ته زمینه نه ده برابره. دا خو یو. او بیا خصوصي پانتونونه یو څه افغان ولسته ډېر ښه وو، خصوصا ځوانان قشر ته. نو له بده مرغه چې دا اوس هم بند شول، دا معنا ده چې پر خویندیم دروازې د تعلیم او تحصیل بندې سوې. اوس ځوانانو ته شروع سوې ده، پر ځوانانو هم دا دروازې بندېږي. بس الله تعالی دې کوي چې رحم وکړي. الله تعالی پر موږ رحم نه کوي، پر موږ افغانانو، ځکه چې موږ افغانان د خپل پر منځ کې رحم نه کوو. خلاصه خصوصي پانتونونه دا یو اړتیا ده موږ ته، خصوصا د موږ ټولنې ته، د موږ ځوانانو ته، د موږ خویندو او ورونو ته. حتی علما فرمایي چې دا بيخي فریضه ده، ځکه موږ ته آیت لرو. کومه مطالعه چې زه د تفسیر نه لرم، د قران عظیم شان او د احادیثو څخه لرم، الله سبحانه تعالی فرمایي په زمر سوره کې چې بسم الله تعالی هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، آیا هغه کس چې پوهیږي هغه ناپوه سره دا برابر دی؟ نه، طبعا چې نه دی برابر. اوس موږ څوک لو چې برابر شو؟ منګا باید اقرا ولرو چې لومړی ځل لپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې چې آیت نازل شو، او رسول الله صلی الله علیه وسلم مأمور د الله له طرفه موخته چې اتمام د حجت وکړي، او هغه ته ویل چې اقرا طول ولا ای پیغمبره بسم ربک الذی خلق، په هغه پروردگار په نامه چې تی پیدا کړی. اوس چې الله مونږ ته وایي چې تاسو ولولې، نو لیک او لوس او نور ته دغه تعلیم او د تحصیل زمينه برابرول دا نه تنها یو مسؤلیت دی، دا الهي فرض دی. حتی زه تاسو ته دینی له بخشه تاسو ته اشاره وکم چې مونږه له سهار نه تر ماخامه چې لمونځ وکو او د لمونځ باندې علم و نه لرو، پوهه و نه لرو، ارکان باندې پوه نسو، یعنی تعلیم او تحصیل د لمونځ په باره کې مونږه کړی نه وي، دا لمونځ د مونږه باطل دی. حتی دغه من چې دعوته او چې مسلمان یاستو، نو د مسلمانیت او د کلمې په ارکان په نسو، څنګه د منځ مسلمانانو
ساده صاحب د لپاره خو بیا طالبانو حکومت ویلي چې مدرسې پر اخیسوي دي، مدرسې زیات شوي، او دوی ویلي چې یوازې دینی تعلیم فرض دی، او په واضح ویلي دي چارواکو چې د عصري علوم په برخه کې وایي د فرضیت خبره نسته، هغه مباح دی البته. خو دغه موضوع اختلافي دی، طالبان په منځ کې هم دلته یادونه کومه زموږ تاسو د بحث سره دغه یادونه ډیره مرسته کوي. تازه د افغانستان لپاره د امریکا د اروپای ټولنې کوم سفیر چې د یعقوب ځانګړی اساس چې د توماس نیکلاس اندتلې کابل ته هلته بیلابیل طالب چارواکو سره کتلی دي، د یونامال مشرانو سره کتلی دي. بیرته چې کله دغه نیکلاس ستونسوي اروپا ته لرسنوي سره خبرې کړي، خپلې ټویټونه کړي دي، هغه ویلي چې د طالبانو نو پختل په کابل کې، حتی ویل دي چې د طالبانو د رئیس الوزرا له سیاسي مرستيال مولوي عبدالكبير سره هم کتلي، لغي او پختل چې دغه د ورستۍ بندیزونو خصوصا په خصوصي روغتيایي مرکزو کې د نجونو پر تعلیم بندیز پړم وتر او پختل چې دا والي د بندیز والي لګیدلې. حتی هغه ویل چې ډیرای طالب چارواکي هم نه پوهیدل چې والي دوی دغه بندیز لګولې ده، یعنی وضاحت نه ورکو. دا معنا چې د طالب چارواکو ترمنځ هم پر دغه بندیزونو په حق له باندې بیلابیل نظرونه موجود دي، بیلابیل دریزونه او موقفونه شته، او کله ناکله دغه بیلابیل موقفونه د دوی له سرګندونو نه، د دوی له ویناو نه هم لورایه سرګندیږي. په هر حال کور ودان مننه. بیرته راځم میرمن خورم ته. څه وشي میرمن خورم چې دغه تحصیلي ادارې تعلیمی ادارې له سیاست لري وساتو؟ ځکه دا خو د ټولنې یو اړتیا ده که چیرته دغه سي وضعیت روان وي. د اوس تاسو خبرې چې د نجونو له حضور پرته د طب پوهنځي د اگزیټ یا هم د خارجېدو امتحان اخیستل کیږي، دا هغه امتحان دی چې وروسته بیا همدغه د طب محصلان دوی ته د اجازه ورکوي چې دوی لار سی فعالیت کوي، مثلا ک او داخلي ډاکټر وي، داخلي ډاکټر په توګه کار پیل کوي، ماینه خانه خلاصه کوي، څوک له غاښونو نه فارغ وي له د غاښونو څنګه پرانیزي. دغه امتحان کې هم سکهال انجونو ته اجازه نه ورکړل شوی، البته موږ تاسو یو شمېر انجونې فارغان لرو. دغه ډول وضعیت که دوام کوي نو دا معنی چې ولس له ستونزو سره مخامخ کیږي. څه کول پکار دي ترڅو تعلیمي تحصیلي ادارې له سیاست لري وساتو؟
لما دقیقا سوال میوستانو دیتا پکار ده چی دوی باید خلمان کینی او تفاهم وکی، نو کلا چی دوی خپلا ندی خبر چی چنگه دی پهنتونونو او دی مکتبونو دروازه ترلی دی، نو موگ با پده بارا که چه نظر ور کرو، ځکه دوی خپل نه پوهیږي چې څنګه د مکتب او د پوهنتون دروازې تړلې دي. نو که دوی په دې هیله وي چې موږ د ښځې او نجونې د جامع نه حذف کړو نو د موږ وطن به جوړ شي، خو دا هېڅ امکان هم نه لري. برعکس د ستونزې نور هم زیاتېږي او ولس د مشکلاتو سره مخامخ کیږي، زموږ اقتصاد ته ضربه رسول کیږي. او نو که دوی ځان ته عالمان وایي، کوی چې موږ عالمان یو، موږ د وطن جوړاو، موږ په هر څه پوهیو، ځکه دوی خو د نور عام خلک ټول د جامع نه حس کړی دی، وایي چې دوی ناپوه دي، په دین نه دي خبر، نو دوی خو به د دین نه خبر وي. نو کله چې زموږ درانه میلمه هم وفرمایل چې دا د الله خبره ده او زموږ ستر پیغمبر ویلی دی چې د علم زده کړه په نارینه او ښځینه باندې فرض ده، نو دوی چې د الله او د رسول امر نه مني زموږ خبره ته به څه توجه وکړي؟ بل دا چې دوی کوي چې باید ښځې په ستر کې وي او په حجاب کې وي، نو کله چې موږ ښځینه ډاکټرانې ونه لرو، ښځینه نرسانې ونه لرو، نو موږ د خپلې خویندې میندې باید د نارینه وو په لاسونو تداوي شي. نو دا دوی ته نه ښکاري، دوی په دې نه پوهیږي نو چې د وطن کوم طرف ته دوی بیایي. نو دا لازمه او مهمه خبره ده چې باید ولس د سیاست سره ښکېل نه کړي، ولس ته خپل حقونه ورکړي او ښځو ته په ډېر احترام سره خپل حق ورکړي. او دوی وایي په هره برنامه کې کومې برنامې چې زه ګورم بیانوي چې موږ ښځو نجونو ته پوره حق ورکړی دی. اولینه مسله د حجاب، دا زه په پوره توګه ویلی شم چې د افغانستان د ښځو او نجونو حجاب په نړۍ کې نشته. هغه مسله هم حل شوه چې حجاب مسله حل شوه، موږ تر امرسانی پورې د مکتبونو دروازې خلاصوو خو خلاصې نه شوې. او بدترین عمل یې دا و چې د طب پوهنځی هم د نجونو پر مخ وتاړو. خو بس دا نجونې او ښځې دوی په چا تداوي کوي؟ دوی خپله ورته ودرېږي. نو په دې چې دوی سر نه پې خلاصېږي او سر نه خلاصوي، دوی خپله نه پوهېږي چې موږ د مکتب او د پوهنتون دروازې ولې تړلې دي. دوی باید کینی، خپل منځ کې خبرې وکړي او ځان پوه کړي چې په څه دلیل باندې موږ د مکتب او پوهنتون دروازې تړلې دي.
کور ودان ډیره مننه میرمن خورم. دغه کله ناکله د خبرې نه یوالی یا هم د دریز نه یوالی هم د دې لامل کېږي چې ولسته سرخوګای پیدا شي چې اوس کومه ومني. ځکه د اروپای ټولنې دغه استازي چې کومې سرګندونې کړي دي، د سرګندونو له ورایه ښکاري چې په کابل کې د طالبانو چارواکي په دې نه پوهیږي چې دغه کوم بندیزونه چې لګېدلي دا ولې لګېدلي دي، آیا سیاسي بڼه لري او که هم شرعي یا مذهبي. په هر حال په دې لاره چې ستاسو په ټکو دغه ابهام لمنځه ولاړ شي، هر څه ښکارا شي، هر څه واضح شي، خه دا چې د خبرو دروازې پرانستل شي. همدغه افغان محصلان چې نن سبا په کور ناست دي، هم دوی کولای شي چې مثلا خبرې وکړي، قناعت ورکړي، ځکه همدغه ورونه خويند دي او ولس پراته حکومت هم نه کیږي. په دې لاره چې دغه کوم سپارښتنې چې تاسو کوي د په پام کې ونیول سي. کور ودان مننه. ښاغلی سادات، تاسو مخکې اشاره وکړه چې ډیر واضح په اسلام کې په دینی نصوصو کې د دین د فرضیات، د دین د فرضیات ترڅنګ د تعلیم د فرضیات یادونه هم شوې ده، خو دا موضوع اختلافي ده. موږ تاسو ګورو له ورایه چې طالب چارواکي کله ناکله خپل دریزونه وایي چې دا فرضیات خبره نه ده، یوازې وایي چې دینی علوم فرضي. البته دا اختلافي موضوع ده، هغه ته ډیر نه زوم کو تاسو باس په غبان ډیر نه کو زغه هر څه کارا دي، هر څه واضح دي. راځي په دې لګوږي کو چې وڅ وکو ترڅو دغه تحصیلي ادارې په انتونونه خونځي د سیاست لري وساتو او د ټولنې د ارتیا پر اساس راو څرخو او هلته پکې ظرفیتونه لوړکو د نننې نړۍ ارتیاو ته ځوابونه پیدا کو ځکه ټول نړۍ پر مخ روانه ده. ټول نړۍ نن سبا ټیکنالوژي په اساس باندې مختزي پرمختګونه کوي، نوې چیرنې کوي او ام افغانستان کې ګورو چې او راستربل تعلیم په برخه کې متاسفانه لاسره ورنه نه لرو او په تحصیلي ډول باندې بندیزونه او فشارونه راځي. څه وکړو چې له سیاست د غیداري لري وساتو؟
مننه کوم لودین صاحب، ګر چې دغه بحث د علم او فرض د ټولو ته موږ تاسو ته ښکاره ده او کدا وایم چې له سیاست دا بالکل خو له بده مرغه امارت دغه موضوع په سیاست کې اوس د نن کړې ده او موږ باید کوشش وکړو چې علم او عرفان امدارنګ از دکړه لیک او لوست د سیاست نه بیل کړو. اوس څنګه چې موږ ویل دی باندې باید بحث ونی سي، خو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې بلغ عني ولو آیه، تاسو زما له طرفه حق ورسوي ټولو ته. اوس څوک وایي چې علم مباح دی؟ که هر څوک وایي چې علم مباح دی، زه نه پیګم دغه خبره چې دوی کوي آیا غوګونه اوري؟ دوی ځان سره دغه تحلیل لري چې زه څه وایم؟ اوس کومه مسلمانان یو، کوم قران چې ما لوستلای ده او کوم تفسیر او ترجمه چې زه له قران نه لرم، قران آیاتونه جامع دي، یعنی نر او خزه ټول ته خطاب کوي. اوس علم نه تنها سنت او سنت مؤکده او یا واجب دی، دا په خاصه فرض کې راځي. موږ تاسو کوو ګورو خدیجه الکبرى رضی الله عنها دا یو تجاره و، عائشه رضی الله تعالی عنها د احادیث ماستره و. آیا کیدلې چې څوک سي په احادیثو کې په عربي کې او په لیکو لست کې دی علم او پوهه ونلري؟ څنګه احادیث را څولې چې په ترتیب کمنګ او تاسو پر خويندو پر مایندو او پر نونو تعلیم ونکو تحصیل ونکو، دا په یاد ساتي چې وطن بلدې بدترسي او راتونکي کې به همدغه د موږ تاسو خويندې او مایندې چې دي علم نه لري او علم نه موږ دا دوی محروم کړی دي، دوی به داسې ځوانان جامعې ته تقدیم کړي چې نه تنها هغه خپل کورنۍ ورانوي او تباه کوي، بلکې ټوله نړۍ به ورانه او تباه کړي. په علم کې رڼایي ده، علم کې پوهه ده، پرمختګ دی، ایمان ده. که علم ونه لرو موږ بې ایمانه حتی یاستو. علم انسان له بدو ژغوري، علم انسان الله ته رسوي، علم محبت دی.
سادات صاحب کور ودان سلامات اوسئ. میرمن خورم څه فکر کوئ دغه پرلپسې تحولات چې تاسو یې څارئ، هیلې شته او هیلې وې چې د وخت په تیریدو به دغه تعلیمي ادارې تحصیلي ادارې بیرته له بندیزونو نه ووځي، د نجونو پر مخ به ښوونځي خلاص شي او پوهنتونونه، اما حالات تاسو ګورئ چې ورځ تر بلې برعکس روان دي. څه فکر کوئ د یوې میرمنې په توګه باندې، د یوې مور په توګه، د یوې خور په توګه یا هم د یوې ښوونکي په توګه باندې څومره هیله شته چې دغه حالات به بدلیږي بلاخره او داسې څه واقعي ګوري یا داسې څه ګوري چې تاسو هیله من کې راتلونکي ته، مثلا راتلونکي کال ته، بل کال ته فکر کوئ چې مثبت خبرونه هم راتلونکي دي د تعلیم او تحصیل په برخه کې؟
نه خیر، هیڅکله هم نه. زموږ هیله ارمانونه یعنی په خپل اولین راتګ سره سوځولې دي، او تاسو موږ هیله او امید البته نه تنها زما د هیڅ افغان ښځې او جنې تمه نشته، خو موږ ډیر لوی رب لرو، توکل هم پر رب دی. الله پاک کولای شي چې دا هر څه مثبت طرف ته بوزي، ځکه موږ هغه حاکمان نه لرو چې د هر څه نه خبر اوسي، د دې ملت په درد پوه شي، د یوې خور، د یوې مور، د یوې لور په درد پوه شي او د دې کړېدلې جامعې په درد پوه شي. هغه څه حاکمان موږ نه لرو، یعنی د دوی نظم کې هیڅ تمه نشته او نن ترې تمه کړې ده، ځکه چې څوک په دې نه پوهېږي چې موږ د پوهنتون او مکتب دروازه څنګه تړو، موږ په دې خویندو میندو څنګه ظلم کوو، موږ په دې ولس څنګه ظلم کوو. دغو سره هیڅ سند، هیڅ یعنی یوه مثبته خبره، هیڅ منطقي دلیل ورسره نه وي، نو موږ به دغه څه یو شخص نه څه تمه ولرو. بس هر څه خدای ته سپارل دي، ان شاء الله چې د الله پاک په قدرت سره دا هر څه سم شي. او د زموږ د هیواد ورانېدو سبب څه دی؟ دوی په دې نه پوهیږي چې بې سوادي ده. که موږ هر ورور هر خور سواد ولرینو هغه د یو جامع د خپل وطن په قدر پوشي، د خپل وطن په ارزښتونو پوشي، هغه به د وطن د جوړولو کوښښ کوي او که د ورانولو. نو ځکه دوی په دې نه پوهېږي، پوره علم نه لري. نو دا د دې سبب شوی ده چې زموږ په وطن کې دا جنګ او جدل دی، زموږ وطن ورځ تر بلې ورانېږي او د پرمختګ نه شاته پاتې کېږي.
بله، او دغه متاسفانه چې د اکثر ځوانانو د اکثر افغانانو همدغه نظر دی چې ورځ تر بلې افغانستان خصوصا د تعلیم په برخه کې شاته کی. متاسفانه مثلا دغه څلورم پر لپسې کال دی چې د کانکور ازموینه ترسره کیږي د نجونو له حضور پرته، او نجونې یا په مجموع کې میرمنې یا ښځې مخکې تاسو یادونه وکړه چې نیمه نړۍ ده، د نړۍ نیم نفوس، حتی کومې سرشمیرنې چې سوي دي د نجونو نفوس حتی له نارینهو نه زیات یا دی په ټوله نړۍ کې، حتی په افغانستان کې هم دا معنی چې له نیمې نړۍ نه هم زیاته برخه نجونې یا ښځې تشکیلوي. او افغانان هم همدغه اندېښنې لري چې که چېرته د دوی خویندې میندې له تعلیمه پاتې کیږي، دا څلورم کال دی چې دوی له تعلیمه پاتې دي، پوهنتونونه فارغان هم نشته، نو لږ تر لږه دغه کومې افغان ښځینه ډاکټرانې چې دي دا به هم څو کاله وروسته څوک به تقاعد کیږي، څوک به دندې پرېږدي، څوک به خدای مکړه ناروغه کیږي. بیا به نو د ښځینه ډاکټرانو په برخه کې چې زموږ او تاسو ټولنه سنتي ټولنه ده، په اسانه څوک زړه نه کوي چې خپل میرمنه یا خور یا مور بوزي نارینه ډاکټر ته، نو دغه به یوه غټه خلاوي او بیا به ډکول هم په کم وخت کې امکان نه لري. بیا به نو یو بله دوره غواړي چې نجونې لاړې سي امتحان ورکړي، اول ښوونځیو فارغ شي، بیا له پوهنتونونو فارغ شي، او بیا دندې واخلي، ممکن کلونه حتی یوه لسیزه وخت واخلي. په هر حال په دې هیله چې دغه خلاو لپاره هم کار وشي تر څو په آینده کې خدای مکړه داسې یوه ستونزه نه وي چې جبرانېدل به بیا ډېر کلونه وخت غواړي. سادات صاحب، مخکې دی چې د خبرونې بل میلمه ته ورشو، ښاغلی عبیدی هم اوس موږ سره یو ځایږي، بحث سره یو ځایږي، وعده یې کړې. تاسو راته وایي چې د ځوان په توګه څومره هیله شته، آیا فکر کوئ په ټولنه کې یا په افغانستان کې شته داسې څه چې زړه په وتړل سي نجونې چې نن سبا له زده کړو بې برخې دي، یا هم په افغانستان کې دننه نشي کولای چې زده کړې وکړي، داسې کوم فزیکي یا یو څه شته چې زړه په وتړي او هیله مند اوسي چې ممکن راتلونکي کال کې دغه پسرلي کې تعلیمي ادارې خلاصې سي؟ ځکه د طالب چارواکو له نظرونو هم ښکاري چې دوی هر څه امرسانی ته پرېښي دي، که څه هم ځان پکې رامنځته شوی، اما دوی واضح نه وایي چې موږ دغه تعلیمي ادارې نه خلاصو، وایي چې شرایطو باندې کار کوو، ځینې کارونه دي، ځینې تګلارې دي چې هغو باندې وایي کار روان دی.
ډېره مننه لودین صاحب. لومړی به دا ووایم چې هیلې خو بیخي نشته، ځکه هیلې ورکې شوي دي. دا څوم کال دی چې د موږ خویندې میندې تعلیم او تحصیل نه پاتې دي، نو مجبور یم چې دا ووایم امر ثانی د دې نه پیغم چې کله دا یا مهدی اخر زمان حضور ته دی په تمه دی، یا قیامت ته په تمه دی، امر ثانی باندې والا کا پوسم. خو زه ډیر مؤدبانه او محترمانه د اوسنی حاکمانو نه هیله کوم یا خواهش کوم چې خزه خور مور هغه د زمکه پر مخ فرښتي دي چې د انبیا علیه صلاتو و سلام دې هغه مثبت انسانان یې جامعې ته تقدیم کړی دي، او دې مسؤلیت لري چې خویندو او میندو پر مخ د انستیتوتونو علوم صحی اکاډمی مرکزونو په هنتونونو دروازې دې پر مخ پرانیزي، ترڅو چې موږ راتلونکي کې هغه ټولنه ولرو چې د سیاسي لحاظه، د علمي لحاظه، د پرمختګ لحاظه، د پیشرفت لحاظه موږ نړۍ سره باید داسې یو هماهنګي مثبت ولرو، مثبت اړیکې ولرو. مونږ غیر د دینه هغه وران افغانستان بوي، هغه جګړه بوي، او دا به زه ادا د مسولیت لپاره وایم چې کچیر دروازې د تعلیم او تحصیل د خویندو او د میندو پر مخ خوشی نسی، ډیر خطرناک او خراب وضعیت به مونږ راتلونکي کې مخ ته ولرو، چې حتی له بده مرغه الله دې مکړه داسې ورځ به مراسي چې نفر به مړی او خلق به ورته جنازې ته نږدې، او ملا به نه پیدا کیږي چې جنازه یې وکي، او ګیره به نه دي چا پر مخ، او سپینه لونګۍ به پټکی به نیوي. حتی اسلام د وطن نه بخلاص شي، څوک به داسې زړه نه کوي چې وای زه مسلمان یم، د څه شروع کړی دي. دا خو
که قرآن کې وای خو په قرآن کې داسې آیات ما تر اوسه نه ده پیدا کړی چې د خویندو او د میندو پر مخ ووایي چې تعلیم مباح دی، فرض نه دی، حرام دی. داسې نه آیت سته نه حدیث سته. بیا هم پار ترتیب ډېر مؤدبانه وزر به وکړي د اوسني حاکمانو ته چې د الله روی وکړئ، نور هم مزوروئ، ډېر ټکېدل یاستو، ډېر ځورېدل یاستو، نیم ولس لاړه وطن یې خوشې کړه، نیم ولس چې دلته پاتې ده بې علمه ده. نو باید دې ته یو ترتیب جوړ شي. او په اصل کې اوس موږ ځوانان ډېر ملامت یاستو.
بله، کور ودان سلامت
او عمل نل
سلامت اوسې. کور ودان احساسات مو رښتیا هم چې د ستایلو دي، دا احساس چې تاسو نن سبا څرګندوي هر ځوان، هر خور، هر پیغله لري. او رښتیا هم چې ناهیلی دي، مونږ هیله کوو چې دغه خبرونو هدف هم همدا دی چې مسول چارواکي دغه خبرونه واوري او بل اخره سرګریوان ته کوس کې وای چې دغه د افغانانو غوښتنې چې دي، دا نه کوم سیاسي غوښتنه ده، نه هم کوم بل غوښتنه، یوازې د خپل ابتدایي حق غوښتنه ده. له نیک مرغه دا مهال بحث ته خاغلی حامد عبیدی هم چې د جرمنی په لایپزیګ پانتون کې چلون کړي او په خوا د لوړ زده کړو وزارت ویان پاتې شوی، هم سټوډیو سره وصل شوی دی. عبیدی صاحب ستړي مشي، ستاسو په نظر حالات کومې خواته روان دي؟ تازه د یولس خصوصي پانتونونو دروازې وتړل شوې، وایي شرایط نه پوره کړي. د هغه پانتونونو چې یو شمېر فکر کوم د جمهوریت په وخت کې جوازونه ترلاسه کړي وو، او د لوړ زده کړو وزارت هم اوس ویلي چې دغه پانتونونو ته په خوا سندونه ورکړل شوي وو چې دوی وسیلنه کړي، وایي د پانتونونو شرایط نه پوره کړي. څه فکر کوي خصوصي پانتونونو باندې یا په خصوصي موسسو باندې دغه ډول فشارونه به څه پایلې ولري په اوږد مهال کې؟
سلامونه لودین صاحب، تاسو او تاسو اوریدونکو ته ایما آواز لرئ؟
ستاسو غږ لرو مهرباني وبید صاحب.
ډیره مننه له پوښتنې مو. زه فکر کوم چې په دغه شرایطو کې چې د نجونو په وړاندې د لوړ زده کړو مؤسسې تړل شوې دي، او اوسنی نظام راضي او یولس نورې د لوړ زده کړو مؤسسې دروازې تړي، دا بلا شکه چې د ایجوکیشن سیستم یا د تحصیلي سیستم په وړاندې لویه جفا ده. زه دا په ډاګه ویلی شم چې د جمهوریت په دوره کې کومې څېړنې چې شوې وې، او زه به که اجازه وي لږ دغه موضوع تشریح کړم چې واضح شي.
مهرباني.
د تضمین کیفیت د پروسې په اساس کوم پروسه چې وزارت شروع کړې وه، ټول پانتونونه باید د تضمین کیفیت پروسې نه تیر شوی وای، او هغه درې پړاوونه درلودل چې آخري پړاو کله چې یو مؤسسه یا یو پانتون داخلي آخري پړاو یې بشپړولو، په دې معنی چې د پانتون جواز اخیستل او هغه ټول معیارونه پوره کول. هر پروسه کې هغه معیارونه او هغه معیارونه د وزارت څېړل. د جمهوریت په دوره کې میو شمېر پانتونونه خصوصي پانتونونه او لاړو زده کړو مؤسسې وې چې معیارونه ډېر ټیټ وو، دې کې شک نشته. خو هیڅ وخت د جمهوریت په دوره کې یوازې یو ځل ولسمشر درې پنځه پانتون نه وتړل چې هغه طبي پانتون نه وو، او د ولسمشر دریز دا و چې دا طب سره معامله نه کیږي. که چیرې د دوی کیفیت ټیټ دی، دا باید وتړل شي. اجتماعي علومو کې که چیرې کیفیت ټیټ وي، خو ورته ویل کیږي خپل کیفیت جوړوي، خو د انسان د ژوند سره نشو کولای چې د هغې په وړاندې بې تفاوته اوسو. پنځه پانتون نه وتړل، دا یوازې هغه یوه تجربه ده. نور پانتونونو ستونزې درلودلې، پانتونونو سره خبرې روانې وې چې خپلې ستونزې هوارې کړي، او وزارت ورسره ګام په ګام کار کولو چې دغه ستونزې هوارې شي. زه فکر کوم په دغسې حالاتو کې، یعنې د جمهوریت په مجموع کې، د جمهوریت په دوره کې حداقل دا لیدلوری نه و چې پانتونونه دې وتړل شي، دو سره کار کېده چې خپل کیفیت ښه کړي. زه نه پوهېږم د کومو معیارونو په اساس دوی دغه پانتونونه تړلي دي. اول سوال دا دی، دغه د کومو معیارونو په اساس، آیا هغه د تضمین کیفیت د پروسې په اساس دوی پانتونونه تړلي دي؟ دغه مسله تر اوسه ګونګه ده، او یا هم نور دلایل وو. خو د دې تر څنګ زه فکر کوم چې خصوصي پانتونونه د ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي، او کېدای شي یو لامل دا هم وي چې خپله خصوصي پانتونونه یا هغه لوړو زده کړو مؤسسې دیتا خپل ارشیوی وی چې دروازې وتړي. په هر صورت ک وخت وو زه بیا یو لاند مقایسه
کوم. دا پښتنه هم کوم چې تاسو په لوړو زده کړو وزارت کې وای څو کار مهلته دند تر سره کړ او د افغانستان د تحصیلي نظام نه ډیر خه معلومات لري، دغه خصوصي تعلیمي موسسيات تحصیلي موسسيات څومره مهمه دي؟ ځکه څومره معلومات چې موږ لرو دولتي په هنتونو په خوا هم او نه اوس هم دا واسه یا دا ظرفیت نه درلود چې د دولسم ټولګي ټولو فارغانو ته د لوړو زده کړو زمينه برابر کړي. مثلا کبه موږ په اوسه ډول فکر وکړو یو لک فارغان درلودل د کال نو همدې دولتي په هنتونو به ایواز ډیر زره یا څلويک زره فارغان د لوړ زده کړو لپاره دوی جذبول، اما شپیته زره او یا زره به هر کال به نتیجه یا هم به سرنوشت پاتې کېدل، بیا به همدغه خصوصي په هنتونونو یا هم خصوصي موسسو دغه تشه یو څه جبرانوله. اوس چې دغه برخه هم مثلا د فلجیدو خواته روانه ده یا هم د اقتصادي فشارونو تر لاندې شپې ورځې سبا کوي، فکر کوي چې دولتي په هنتونونو به دغه تشه ډکه کړای سي او کنه دولتي په هنتونونو لا هم هغه ورته نه لري چې د ټولو ځوانانو د زده کړو اړتیا ته ځواب ووایي؟
لودین صاحب، دا خو ډېر ښه سوال دی. زه به په ارقام سره دا تاسو سره شریک کوم، خو د هغې وړاندې یو لنډې مسالې ته اشاره کوم. زه د یو بل څېړونکي سره چې په امریکې کرشن پانتون کې استاد ده، منګه د کورونا په دوره کې د ژورنالیزم د زده کړو پاکله یو څېړنه وکړه چې د کورونا نه مخکې، د کورونا په جریان کې او د کورونا نه وروسته ژورنالیزم ایجوکیشن په افغانستان کې څه ډول و، خصوصا آنلاین زده کړو باندې مو ډېر تمرکز و. د څېړنو دغه څېړنې پایلې وښوده چې خصوصي پوهنتونونه د کورونا په دوره کې د دولتي پانتونونو په پرتله په خمو موقعیت کې وو. د ټکنالوژي لحاظه په دې معنی چې دوی ښه ټکنالوژي کاروله، دوی ښه لمسونه په کارول او دوی آنلاین سیستم تر یو حده پورې تطبیق کړی وو، خو په دولتي سیستم کې چې موږ اچ ال ام اس استفاده کولو د لوړو زده کړو وزارت په ټولو پانتونونو کې موږ واقعا ناکام وو. یعنی په دې معنی چې دولتي پانتونونه ناکام وو او خصوصي پانتونونه تر یو حده پورې په خمو موقعیت کې وو. دا یادونه مې ځکه وکړه چې خصوصي پانتونونو په افغانستان کې دومره وده کړې وه، د دې نه موږ سترګې نه شو پټولی. یعنی تر په ځینو مواردو کې دولتي پانتونونه د دوی هغه خصوصا د ټکنالوژي لحاظه، د ځوانو استادانو د جذب له پلوه، د تکړه استادانو چې مثلا دوی اکثرا پی ایچ ډی استادان د بهر راوستل، ماستر اکثرا پی ایچ ډی استادانو، هیڅ لیسانس استاد نه درلود. یعنی دغه پړاو ځینو پانتونونو زه ټولو تضمین نشو مویله، خو د ګوتو پشمیر پانتونونه او خصوصي پانتونونه چې هغوی په ښه موقعیت کې وان تر دې چې په ځینې مواردو کې د دولتي پانتونونه ښه عملیې کول. اوس ستاسو پوښتنې په ځواب کې، په 2001 کال کې موږ شپږ دولتي پانتونونه په ټول افغانستان کې درلودل، شپږ. دغه رقم په 2021 کې 9 پانتونونه او لوړو زده کړو موسسې ته ورسید. یعنی موږ په ټول افغانستان کې 9 دولتي پانتونونه او لوړو زده کړو موسسې درلودې، خو دغه شمیر خصوصي پانتونونه موږ په 2001 کې 0 خو په 2021 کې موږ 138 د لوړو زده کړو موسسې او پانتونونه درلودل. دا د یو سرون شاوخوا 500,000 محصلین منګه درلودل. په مجموع کې ټول سیستم کې 500,000 محصلین وو، خو دغه محصلین وو. په 2001 کې دغه رقم 8,000 وو. یعنی منګه په ټول افغانستان کې 8,000 محصلین درلودل، هغه هم ټول هلکان. په 2021 کې منګه 500,000 محصلین درلودل او 2% نجونې وې. 2% نجونې بیا تکراروم، د دې ډلې څخه 55% محصلین د خصوصي پوهنتونونو محصلین وو. یعنی 55% دولتي لوړو زده کړو موسسو کې دوی زده کړې کولې او 55% یعنی د 2,500,000 زیات شاوخوا محصلین په خصوصي لوړو زده کړو موسسو او پوهنتونونو کې دوی زده کړې کولې. موږ 138 رشتې درلودې په ټول افغانستان کې، 138 رشتې، او دا ډېر لوی پرمختګ و د افغانستان د تحصیلی سیستم لپاره. یعنی د افغانستان په تاریخ کې دا بیساری وو، او لبعد ما غوص لدل کیږي چې یوشمیر د کیفیت لحاظه یعنی پانتون کې درې ما ورده شاید دوستانو ور باندې بس کړي وکړ چې موږ د یو تحصیلي سیستم یا یو تحصیلي بنسټ پکله خبرې کوو. درې موضوع ډیر مهم دی. اول تدریس دی، دویم څېړنه ده، دریم نالج ترانسفر یا د پوهې انتقالول دي. اوس تاسو راشه د افغانستان سیستم بررسی کوي یا د افغانستان سیستم وګوره، خصوصي او دولتي دواړه، یعنی دواړه متاسفانه بد موقعیت کې دي. د متاسفانه د پاولا برخه کې ګڼ شمېر استادان تاسو پیږي خصوصا د غټو پوهنتونونو څخه یواد خوش کړل، ماجر شول او د تدریس کیفیت ټیټ شوی. منګه په جمهوریت په دوره کې یواز دریس او شپارس پی ایچ ډی ډاکتران درلودل او ګڼ شمېر استادان ګوستادانو ماستری درلودل، یعنی د بیچلر یا د لسانس استادانو شمېر ډیر کم شوی وو. په حال کې چې په 2001 کې منګه ماستر ډاکټر نه درلود، د ګوتو په شمېر ماسترانو ډاکټرانو نور ټول لسانس استادانو، یعنی دا ډیر لوی پرمختګ و چې په تیرو شلو کلونو کې وشو. او اوس یو شمېر دغه تکړه استادان چې بهر کې زده کړې وکړي، ماستریانې وکړي، پی ایچ ډیانې وکړي، بیرته هیواد ته راستانه شول، دغه هیواد خوشی کړه او دا ډیره لویه ضربه ده د افغانستان
تحصیل سیستم.
او دلیل هم داده دو ټکو کې دغه بس راټولوم. او دلیل هم داده چې اوسنی نظام سره دغه منګه فریډم اف سپیچ وایو په ژورنالیزم کې کنه، او په تحصیلي بنسټونو کې منګه اکاډمیک فریډم لرو. دغه اکاډمیک فریډم د استادانو څخه اخیستل شوی و. کله چې یو استاد دا حق نه لري چې صنف کې څه ووایي، نو هغه وجدان یې د ځنه ورکوي څنګه هغه صنف کې راشي او درس ورکړي. دا یوه مسله. دویمه مسله دا چې د څېړنې لاړخه تاسو ماته د دریو کلونو کې وښایي چې د افغانستان تحصیلي نظام یوه علمي څېړنه کړې، یوه علمي څېړنه. او دریم د نالج ترانسفر په برخه کې یا د پوهې د انتقال په برخه کې د ټولو بهرني پوهنتونونو او بنسټونو سره د افغانستان د سیستم اړیکې پرې شوې دي. ټول سره پریشي وي دي. سکالرشپ نشته، مثلاً بهر ته نشي نه سوال کېږي. یواز د ګوتو پشمیر سکالرشپونه پاکستان او چین ورکوي چې هغه یواز د ګوتو پشمیر سکالرشپونه دي. په حال کې چې د جمهوریت په دوره کې ټول هیوادونه ان تر دې امریکي بورسونه وو، د انګلستان بورسونه وو، د ټول هیوادونه تقریبا اروپایي هیوادونه بورسونه وو، دغه اړیکه پریشي وي ده. یعنی په جمع باندې کې ویل شو مګر درې مهم هغه فاکتورونه چې په تحصیلي نظام کې اړین دي، هغه درې واړه فاکتورونه لبعد مرغه په اوسني نظام کې د طالبانو تر سیوري لاندې په بد وضعیت کې دي.
کور ودان وروسته به بیا په نتیجه ګیری کې په دې لږ زره تم شو چې څه کولای شو چې بیرته دغه درې واړه فاکتورونه کې بیرته لاس راوړنی ولرو، څنګه تحصیلي ادارې، تعلیمي ادارې، سیاست لري ساتلی شو، یا امکانات شته کنه په دې واقعیتونو به خبري وکړو. او اوریدونکو ته نوبات ورکو، اوریدونکو هم غواړي چې خپل نظرونه څرګند کړي. اوریدونکو استډیو سره وصل دی، ستړي مشي. ځوان فکر خبرونه له آزادۍ رادیو نه اوري. ښه، مهرباني وکړئ بغلان نه، که باغران نه، د هلمند څه وایي؟ موږ په لوړ په د افغانستان په واده کې، د هیواد په واده کې د خصوصي لوړو زده کړو پر رول باندې خبرې کوو. څومره دغه خصوصي پوهنتونونه یا خصوصي تعلیمي ادارې یا تحصیلي ادارې د یو هیواد لپاره مهمې دي، ستاسو نظر؟
دا میلمه څخه مې دا غوښتنه ده چې موږ باید زموږ تحصیلات یعنی باید قوي تر شي. اوس چې موږ تاسو ګورو په افغانستان کې یا خصوصا په د شمال ولایتونو کې موږ تاسو هغه پوهنتونونه اوس امارات بند کړی دی او طالبانو بند کړی دی. یعنی زه دغه کم امارات استازی ته زه وایم که چېرې موږ تاسو په دې افغانستان کې یعنی موږ تاسو ضرورت لرو، یو ډاکټر ته ضرورت لرو، یو انجینر ته موږ تاسو ضرورت لرو، باید موږ تاسو دا پوهنتونونه او یا دا مثال او نور دغه بخش چې دی په دې بخشو کې نور کار کوي، نو د دې لپاره باید د امارات اسلامي یو پلان ونیسي او د دې خلکو مثال د تحصیلات ته باید دی توجه وکړي.
بله، کور ودان ډیره مننه. سلامت حسین نظر مو واوریدل شو، یو بل اوریدونکو هم راخلو د سره خبرې کوي. ستړي مشي ځوان فکر خبرونه له آزادۍ رادیو نه اوري.
خدای دې وساتي. خدای پاک دې مان قبول کړه. محترم فضل الله الدین صاحب سلامونه تاسو ته د ازادي رادیو ټول محترم اوریدون تعالی دې وکړي چې جوړ بیاس
او مننه زموږ دایمي اوریدون کې اتل صاحب له هلمند ستړي مشي. ستاسو په نظر د تحصیلي خصوصي ادارو رول د هیواد په ونده کې خصوصا د افغانستان په پرمختګ کې ونده څه ده؟
قربان سم خدای ز خوشاله کړم محترم فضل الله الدین صاحب مخبري چې راته موضوع ته نوځه ستاسو نه شنه اوریدم کې مده ډېر وخت زما شمتول د وخت زده ازادي رادیو نشرات چې دی او مې لودین سم محترم خدای دې ستاسو عمر زیات کې مشتاق خدیر خوشاله فقط یو نن د ماتګارای چې د امریکا ژغ آشنا رادیو ستي د ازادي رادیو پر تپور اوستې دې مرده ازادي رادیو نشرات یې ګزره کړه کړې دي نو خدای دې وکړي چې تخنیکام کاران دې ته توجه وکړي د امریکا ژغ آشنا رادیو نشرات ستاسو پر نشرات پر ځای باندې د ازادي رادیو پر ځای د خپلې د ازادي رادیو سره ناوړه لیکلي لودین صاحب
خا ممکن هلمان کې د غستونځوي کله ناکره د میډیم سپی یا منځنۍ سپی او بل سره د غډول ټکر کوي پر هغه ته به موږ توجه وکړو تخنیکی همکاران به جریان کې کو راځو موضوع ته لن خپل نظر ته وای څومره مهم دي د افغانستان په واده کې د خصوصي تحصیلي ادارو موجودیت
قربان سم ډیر مهم دي محترم اسد الله الدین صاحب مرده حکومت صدا غوښتل چې دې ځکه نه کوي چې مثال د ذکر په دغه باندې بندیزونه ولګي پر نور شان دي بندیزونه ولګي محترم اسد الله الدین صاحب مش مثال د خبرې ماغه باندې باس نه کوي فقط دغه د تعلیمي ادارو مثال د خبرې لکه دا وشته اشاره ورته وکړه کم بندیزونه چې پر دې لګول سوي دي یا د خون پر پانتنو لګول سوي دي مل ذکر ته ضرورت لري الدین صاحب یو ملک چې پرمختګ کوي په سیوادو په لوست کوي تاسو وګورئ نړیوال ملکوت الدین صاحب محترم کمپیوټري تایری جوړ کړی د خپل کورو کې نه چې دا غزا څخه نور ملکونه په نشکري دا د چې شي برکات دا د علم برکات لودین صاحب نو د حکومت څنګه دا غوښتنه ده چې مثال پر تعلیمي ادارو باندې بندیز ونه لګوي پر سنوي بندیز م لګوي دا ستاسو په ګټه دی لودین صاحب زوت مثال د خبرې د دې ځاتن سم کولای چې ملک ته دا سم دغه تلاټ د ستاسو د رسنۍ د طریقې ما ځاغ تر مسول چارواکو رسیږي خو بدبختانه باید وایم دا رسنۍ لږه د مثال د خبرې د حکومت بندیز پر لګولې نو خدای پاک دې چې حکومت ته توجه مثال د خبرې د تعلیمي ادارو باندې بندیز نه لري کې لودین صاحب محترم
کور ودان ډیر مننه بل اوریدونکو هم راخلو بیا رازو باسمیل منو سره راټول او ستړي مشي ځوان فکر خبرونه اوري خدیده اوریدونکو علی کپریش فل راځي د بحث درنو مل منو چې بحث سره راټول کو د پايشي بوته نګدې شوی تر اوسه پورې دا مسله یاد شوې چې دغه کوم بندیزونه چې لګیدلې دي پر تعلیمي او تحصیلي ادارو باندې دا له بعد مرغه چې بعد پایل لري او دوامې پوګد محل کې افغانستان د تیارو خواته بیا افغانستان به له تحصیلي او تعلیمي کډرونو نه به برخې کیږي دغه راز دایادونه هم ملمنو وکړه چې دغه اکثره بندیزونه چې دي سیاسي انګیزه لري او یوازې ویل کیږي چې دوی د کلتور او عنعناتو او هم اسلامي ارزښتونو لمخې دا کارونه کوي هلته چې نظر داده چې دغه سیاسي انګیزه لري او دا چې سیاسي انګیزه هم څه دي په دې اړه ډیر جزئیات نشته او نه هم طالب چارواکي په دې اړه څه وایي راځي با سره راټول کوم ایرمن خورم مننه چې بحث کې را سره یې له حوصله مندي مننه څه کول په کار دي ولسته خصوصا ځوانانو ته مېرمنو ته ترڅو وکول سي د خپل حقونه تر لاسه کی ځکه کچیرته د غوازیات دوام کوي ستاسو په وینا چې په وګد محل کې ستونزې د افغانستان نور هم زیاتېږي ولس خپل څه کولای شي فکر کوي ولس ستاله هم په افغانستان کې ځوانان سته ولسته مېرمن شته
مننه خو پښتنه دا خو فکر نکم چې ولس نه څه وکولای شي ځکه چې کلم ولس خپل غږ پورته کوي نه په زندانونو کې دی او هغه ته سخت شکنجه ورکول کیږي زموږ ورو نه خوایند تا نو مهمه خبره ده چې کله څوک د وخت په ارزښت پوه نشي دوی فکر کوي چې دغه درې کال یا هم څه کم زیات دا وخت مکتب تر راکول شي یا دغه وخت چې تیر شوی دی دا بیرته راګرځي نه دوی د وخت په ارزښت نه پوهیږي چې وسان یا هم څومره مهمه ده د دې وران وطن د پاره دوی باید یو ثانیا هم ځای نه کی او په خپل منځ کې باید دا فکر وکړي او اسلام د مینه محبت د بشر دوستۍ دین دی د ظلم او ستم دین نه دی دوی د خپل یو ځلې خپل منځ کې سره کینی چې آیا د قرب کول دی یو کنه دی دا مکمل سیاست د خپل ځای پری دی د خپل وطن ته د توجه وکي د خپل ملت ته د توجه وکي د ملت حق دی ورکي او کچیر دوی په دې فکر کې وي چې موږ به د خپل بندیزونه لګو او موږ به خپل ظلم او ستم ته ادامه ورکوو او موږ بدل ته پاتې کیږو او موږ به د خپل حکومت مخ کې ورو ده هیڅ کلام امکان نه لري نو دوی د هغه اشتباه نه کوي چې برته جبران نه لري نو دې خلکو زور د خدای زور دی نو دوی د وډار شي د خلکو د عقده نه چې دا ورس په ورس زیاتیږي او ورس په ورس د دوی په ځلونو کې کرکه ورته پیدا کیږي. دوی دا چې ظلم او ستم کوي د پوهنتونونو دروازې تړي او حقونه یې ترې اخلي. دا هم کولی شي ځکه اسلام د مینې محبت د دوستۍ دین دی. دوی ته د مینې ورکي، دوی د خپل کې کله چې دوی د خپل ملت خپل نه کې هیڅوک نشي خپلولی.
بله کور ودان
دوی د خپل ملت نه د خپل حکومتداري مخکې وړلی شي. که دوی ورسره نه وي فکر نه کوم د دوی په زیان تمامېږي او هغه اشتباه به وي چې هېڅ جبران ونه لري.
سلامات اوسئ میرمن خورم، ډیره مننه. ښاغلی سادات، فکر کوي د طالبانو چارواکو دا خبره درک کړي چې چیرته په اوږد مهال کې دوی د بندیزونو ته دوام ورکوي د ولس فاصله ورسره زیاتیږي؟ مخکې تاسو هم ورته اشاره وکړه چې د ولس او د حکومتونو ترمنځ دغه ډول تګلارې واټن زیاتوي، دغه ولس هم ممکن یو ورځ پتنګ شي. فکر کوي د طالبانو چارواکو خصوصا په کابل کې چې کوم کسان دي په کابینه کې دي، دوی اتمن دغه حساسیت درک کړي د ځکه ولس سره سروکار د ولس سره کینی؟
ډېره مننه نوردین صاحب، ستاسو د خبرو په تایید سره له بده مرغه د افغانستان ولس خصوصا د کابل ولس ته چې زه ګورم چېټ او پاسته ورسره لرم، حتی د ملایانو نه بیخي بده شوې ده. حتی ملا نوم چې څوک ورته اخلي وجیګیږه. دا یو زما چې پیاد دی قدرمن نوردین صاحب، خبرې د افغانستان په حق له د افغانستان د ستونزو په حق له پر رسنوي کې دا تقریبا څلیرش کلن درویش کلن الک سومن دغه خبرې دي. نو زما په اند باندې نور خبرې بس دی، عمل په کار ده. نو امارات ته په کار ده چې کدی رښتیا حکومت کول غواړي باید د ولس هیلو ته ژمن پاتې سي او د ولس غوښتنو ته دی غاړه کیدی، او که غواړي چې یو څو کاله نور دی حکومت وکړي، رښتینی حکومت وکړي، نو دی ته ضرور ده چې ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې د خویندو پر مخ پرانیزي. او دا به هم په اخیر کې وایم چې تکرار نور خبرې مونږ ته پکار نه دي، عمل پکار ده. اوس که رښتیا وایم دی مې نه پریدي، که دروغ وایم الله مې نه پریدي. مونږ مېران پاتې سوي څه وایو؟ دی وایي چې نارینه ډاکټر محرم دی. دا هم باید وایم چې نارینه ډاکټر اسلام مونږ ته سریعا ویل سوي دي چې ښځینه ته محرم نه ده. څنګه کېدی چې یو نامحرم حلال ته مونږ حرام وایو او حرام ته حلال وایو؟ دا اجازه نشته. نارینه ډاکټر حرام ده، محرم نه ده. یو ښځینه شخصي ستونزې لري باید ښځې ته مراجعه وکړي، باید یو کور ته مراجعه وکړي. نو تعلیم او تحصیل فرض ده پر خویندو باندې، نور عمل پکار ده. او د افغانستان ځوانان دې لږ ذره همت وکړي، لږ ذره غیرت دې وکړي. د علیمانه شروع ټول ولس باندې دا کوم چې باید راځي یو لاس کړو، نو دې پوه کړو د اصل دین نه ورته پوه.
او کور ودان ډیره مننه سادات صاحب، سلامات او سید باسلګي چې به پاتې دي. ښاغلی عبیدی، ستاسو د پای خبرې هم او آیا رښتیا هم د عمل کولو لپاره تاسو څه هلی ګوري چې د طالبانو چارواکي به بل اخره پراتونکو څو میاشتو کې یا پراتونکو کال کې بل اخره د خلکو د خبرې به اوري، سر به گریوان کې کوزي او غوږ به پګري او عملی اقدامات به کوي؟ څه هلی شته عملی دګر کې؟
زه چې ګورم نه، لبده مرغ اراده نشته. مخکې تاسو ښه پوښتنه وکړه د ولس او د اوسني نظام ترمنځ کوم واټن چې جوړ شوی، دغه واټن عملا شتون لري، ځکه دوی بندیزونه لګوي، دوی د خلک د ولس اواز چوپ ساتي او نه غواړي چې ولس خپل اواز اوچت کړي. او څوک چې خپل اواز اوچتوي هغه زندان ته ځي، او د ویرې فضا په ټول افغانستان کې خپره ده لبده مرغه. او دغه ستونزه په مجموع کې، یعنی یوازې امارات دا ستونزه نه لري، په مجموع تیر نظامونه هم چې وګوري، یوازې دوی هغه ارک او کوم چاپلوسان چې ارک ته دننه کیږي فکر کوي ولس دغه وي دي که نه. په حال کې چې په نوره نړۍ کې ټول پوښتنه کیږي، د ټول پوښتنې په اساس دوی هغه خپل سرویګان کیږي، دغه سرویو په اساس حکومتونه خپل برنامه تنظیموي. په افغانستان کې خپل بده مرګه تر اوسه دغه کار نه ده شوی، یوازې هغه څو د ګوتو په شمیر کسان یا هغه حلقه چې د نظام سره رابط لري، هغوی چې زی وایي هر څه سم دي، نظام فکر کوي چې هر څه سم دي. په هر صورت زه ایلی نه ګورم، خو فکر کوم په دریو برخو کې ډېر جدي کار ته اړتیا ده. او که چیرې دغه اراده پیدا شي، په دغو دریو برخو کې باید سرمایه گذاری وشي او دغه درې برخه باندې باید حداقل تحصیلي نظام د واده لپاره باید کار وشي. اول دا چې تحصیلي نظام د سیاست لری وساتل شي او دا یو اصل د پټور نړۍ کې تحصیلي نظامونه سیاست سره اړیکې نه لري بهي جلا مسله ده او دا باید په افغانستان کې د سیاست څخه لری وساتل شي. دویمه مسله د استادانو به تر استنیدل دي. دریم د نړیوالو پنتونونو او نړیوالو بنسټونو سره چې د تحصیلي یا تحصیل په برخه کې کار کوي دوسره بیرته غاړي کې جوړی شي.
ځوان فکر خبرونه همدلته پای ته رسوي. یو ځل بیا ل خپل میلمنو ل خون کې او د خزو ل فعال ل تفی خورم ل مدني فعال سید احسان سادات او د جرمنی په لابزیک پانتون کې ل چیډون کې او د لوړو زده کړو وزارت ل پخوانی ویان حامد عبیدی صاحب څخه ډیره مننه.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.